صاحب فرمائیں.
ډیر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې په بیلابیل ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په یو شمیر پوستو د مخالفانو حملې د افغان ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولی. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. افغانستان کې د ناتو قاتم لاټړ ماموریت وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې لسکونه عام وګړي وشلي. د پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په قندي توګه موندل شوي دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که امریکا د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي ایران به یې ثواب وایي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه. په افغانستان کې د ناتو قاتم لاټړ وایي طالبان په ناسمو ادعاو سره غواړي په خپلو جنایتو پرده واچوي. د دې ماموریت او په افغانستان کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیم سالوین پرون ویلي طالبانو د روانې اونۍ په پایل کې په غور ولایت کې لسکونه عام وګړي او ډاکټران وشلي دي. دی وایي طالبانو د دې لپاره چې د خلکو پام له ځانه واړوي د عامه وژنې پړه یې په بهرنیو ځواکونو اچولې. تورن سالوین په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی ویلي چې روانه اونۍ امریکایي پوځیانو په غور ولایت کې کومه هوایي حمله نه ده کړې. د افغانستان د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي د دوشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په غور کې په یو روغتون حمله وکړه او 15 ډاکټران او ناروغان ووژل. طالبانو د خلکو دا وژنه رد کړې ده. د پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په خوندي توګه موندل شوي او زر به له کابل نه اسلام آباد ته واستول شي. د ازادي راډیو خبري څانګې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یوې اعلامیې په حواله ویلي چې افغان ولسمشر د پاکستان شرزافر ته پرون په ټلیفون د دغو دوو پاکستاني اتباعو د پیدا کېدو خبره کړې. په خبر کې دا هم راغلي چې په ننګرهار کې د پاکستان د جنرال کونسلګری د دوه کارکوونکي د یو لړ عملیاتو په نتیجه کې شخورل شوي. هغوی اوس په کابل کې د پاکستان په سفارت کې دي او زر به اسلام آباد ته واستول شي. د پاکستان جنرال کونسلګری د دوه کارکوونکي د جون په 14مه د ننګرهار نه تورخم ته پر لاره و چې لادرکه شو. په کابل کې د انډونیزیا سفیر هرات ولایت ته په سفر کې د هرات او جاکارتا ترمنځ د هوایي کارګو د پرانیستې په اړه خبرې کړې دي. د هرات د والي ویان چیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د انډونیزیا سفیر په هرات کې دوه ورځې تیرې کړې او په والي سربیره له یو شمېر سوداګرو سره هم ولیدل.
سفیر در کابل
نخستین سفر از ولایت هرات بود. خغلی فرهاد وای په کابل کې د اندونیزیا سفیر خپل لومړنی سفر هرات ته وکړ. هغه د اندونیزیا د یو معتبر هوایی شرکت چمتووالی اعلان کړ چې غواړي د هرات او جاکرتا ترمنځ الوتنې پیل کړي او سوداګریز مالونه او محصولات دواړو خواو ته انتقال کړي. د هرات د والی د ویان په خبره تمه ده زر په همدې هدف د هرات والی او ځینې سوداګر اندونیزیا ته ولاړ شي او هلته به په احتمال سره د جاکرتا او هرات ترمنځ هوایی کارګو او مستقیمو پروازونو طرح وروستی شي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه تاسو ته مغږله ازادي راډیو ناوړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي چې امریکا متحده ایالاتونه د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي ایران به یې ثواب وایي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د کابینې په یو غونډه کې چې دولتي تلویزیون له لارې خبرېده په دې اړه وویل
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران.
خاغلی روحانی وایي د امریکا د کانګرس د نوي حرکت په وړاندې به د ایران اسلامي جمهوریت خامخا عکس العمل ښکاره کړي. موږ به هر عمر ځواب ورکو. د امریکا متحده ایالاتونو استازو جرګې د سی شنبه په ورځ د بندیزونو نوې لایحه په 499 موافق رایو سره د درې مخالف رایو په مقابل کې تصویب کړه او اوس په سنا جرګه کې پرې رای ورکړي. د بندیزونو په نوې لایحه کې هغه کسان چې د ایران د توغندیو له پروګرام سره اړیکې لري او یا ورسره کاروبار کوي له سختو بندیزونو سره مخ کیږي. ایراني چارواکي وایي د بندیزونو نوې لایحه د ایران او 15 جمع یو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون تر پښو لاندې کوي. روسي چارواکو د دې هیواد د پارلمان استازو هم په مسکو باندې د تازه بندیزونو د لګولو په خاطر د امریکا د استازو د جرګې لوري د یوې نوې لایحې پر تصویب انتقاد کړي. د دغو روسانو په خبره دا کار به د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لپاره د سختو او سزا ورکوونکو ګامونو د لرې کولو اسانول نور هم ستونزمن کړي. همداراز اروپایي ټولنې هم په روسیې باندې د بندیزونو لګولو اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې د امریکا استازو جرګې لخوا داسې کار د اروپا د انرژۍ امنیت ته زیان رسوي. دا دې لهې د تصویب لپاره چې په ایران او شمالي کوریا هم پکې بندیزونه وضع شوي. د استازو جرګې 419 غړو موافق رایه وکاروله او یوازې 3 تنو یې مخالفت وکړ. او یو تازه نظر پوښتنه ښیي چې د امریکا اکثره مسلمانان ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوی په نظر بیمینې کسیات کړی دی. په دې نظر پوښتنه کې چې د پیو څېړنیز مرکز لخوا شوي په اصولو کې 92 مسلمانو ګډونوالو ویلي چې په خپل امریکایتوب ویاړي. دا نظر پوښتنه د چهارشنبې په ورځ خپره شوه او نیمایي مسلمانو ګډونوالو ویلي چې په تیر یو کال کې د مسلمانۍ په سبب زیات ملاتړ خپل کړی. نظر پوښتنه د جنوري له 23 د مې تر 2 نیټې روانه او پکې له شاوخوا 100 مسلمانو امریکایانو سره مرکی شوی. دا دریم وار دی چې د پیو تحقیقاتي مرکز په امریکا کې د مسلمانانو په اړه نظر پوښتنې کوي. له دې مخکې په 2001 او 2011 کال کې دا نظر پوښتنې شوي وي. خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل کا غواړي دا نور خبرونه په تفصیل سره ولولئ نو ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورتلای شئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي پر ځینو پوستو باندې د مخالفو وسلوالو بریدونه د افغانستان د ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولای. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان له ازادي راډیو سره دا خبرې وروسته هغې وکړي چې تېره اونۍ د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی و. په دې موضوع په ریپورت سربیره د پوځي چارو له کارپو جنرال زلمی وردګ سره غږیدلی یو چې ولې په وروستیو کې په افغانستان کې جګړو شدت اخیستی. د په باور د اوړي موسم د جګړې موسم دی. د پاکستان لوري په دې هدف هم جګړه تیزه شوې چې ځان د نړیوالو فشارونو خلاص کړي او په افغانستان کې د مدیریت کمزوري هم د نامنیو او جګړو د شدت سبب شوي. له ښاغلي وردګ سره مرکه درته وړاندې کوو. دا ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسون د ځینو غړو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې د کابل ښار اوسپنیزې موانع له تخنیکي ستونزو ډکې بللې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مرستیال وایي نږدې 3 میلیونه افغانان د مخدره موادو په کاروبار بوخت دي. دا موضوع هم څېړو. د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د هنري اثارو نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو. په دې باندې رپورت ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې ایران ویلي کا چیرې پر امریکا نوی بندیزونه ولګي غلی به پاتې نشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ځینو پوستو باندې د مخالفینو حملې د افغان ملي اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولای. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمانی شهزاده راډیو ته ویل چې دمګړې د هغه ټولو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي چې مخالفینو په دې وروستیو څو ورځو کې پرې حملې کړې. صفي الله استانګزه په دې اړه رپورت لري.
په دې وروستیو ورځو شپو کې د کندهار، فاریاب، غور، پکتیا، کونړ او نورستان ځینې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له ډلهییزو حملو سره مخ دي. په تازه پیښه کې د سېشنبې په شپه شپږویشت افغان پوځیانو د کندهار په خکریز ولسوالۍ کې د سلهاو وسلواله طالبانو په ډلهییز برید کې د وطن په لار کې سرونه قربان کړل. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وایي د خکریز د حملې د څېړنې لپاره یو پلاوی موظف شوی دی. جنرال رادمنش ډاډ ورکوي چې ترهګر په خپلو حملو سره د ټولې اردو پیاوړتیا نشي کمزوري کولای.
جنگ شده وضعیت در اونجا به وجود آمده. هیئت های ما تعیین شدن که وضعیت رو ببینن که
دی وی جګړه شوی او دا حالت رامنځته شوی دی. زموږ پلاوی موظف شوی چې د وضعیت څېړنه وکړي. خو ترهګر داسې تکتیکونه کاروي چې له څو ولایتونو راټولیږي او په یوه پوسته حمله کوي. دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان ټوله اردو تر پوښتنې لاندې راشي.
افغانستان زیر سوال برود.
په کندهار سربیره د پکتیا ولایت په جاني خیل ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. خو دفاع وزارت وی ډیر ژر به له وسلوالو مخالفینو پاک کړي. اخو په شمالي ولایت فاریاب کې هم کوهستان ولسوالۍ هم داسې شنبه تر جګړې وروسته له طالبانو ونیول شو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وی اوس وخت په ټول هیواد کې د کمانډو پوځیانو شپږویشت او د افغان ملي اردو ولس عملیات روان دي. دغه وزارت د مرستیال ویاند په خبره د فاریاب د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالۍ په بیرته نیولو سربیره د بغلان او کندوز ټولې لارې بیرته د ترافیکو په مخ پرانیستل شوې دي. جنرال محمد رادمنش په مجموعي توګه بیا هم بهرني لاسونه د هیواد د ناامنیو اصلي عامل بولي او وایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ملګرتیا د سیمې د ځینو هیوادونو د اندېښنو د زیاتېدو باعث ګرځېدلې.
بعضی کشورها در مورد افغانستان هم په استراتیژی دارند.
عملی همداده چې ځینې هیوادونه د افغانستان په اړه تګلاره لري او په همدې سبب د چې هڅه کوي د افغانستان وضعیت ګواښونکی او ننګونکی پاتې شي. په همدې خاطر جګړه یوه ورځ په یوې او بل ورځ په بلې سیمه کې پیلوي او له یوې یا بلې ولسوالۍ خلک ټولوي او داسې ګواښونه رامنځته کوي.
افراد جمهوري میکنند موجود.
افغانستان تل په پاکستان کې میشتې تروریستي ډلې، حقاني شبکه او د دغه هیواد استخبارات د افغان مخالفینو په تمویل او سمبالتیا تورنوي او وایي په دې اړه کاره اسناد هم لري. خو پاکستان بیا ویلي په هیواد کې دننه تروریستان ځای نه لري او ګواکې افغانستان د خپلو کمزوریو د پټولو لپاره پاکستان له ترهګرۍ په ملاتړ تورنوي. هغه څه چې افغان دولت او افغانانو ته اوس تر بل هر وخت د منلو وړ نه دي.
د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په افغانستان کې د جګړو د شدت درې عمده سببونه یادوي. دوی وایي چې له یوې خوا خو دوبی دی او دوبی عموما په افغانستان کې د جګړو د تودېدو فصل وي، بل علت یې دوی دا ښیي چې د پاکستان لوري په دې هدف د جګړې تیزول چې ځان له نړیوالو فشارونو خلاص کړي، او همدارنګه په افغانستان کې د مدیریت کمزوري هغه عوامل دي چې د ځینو پوځي کارپوهانو په نظر په افغانستان کې د وسلوالو د بریدونو د زیاتېدو او د جګړو د پراخېدو سبب شوي. زموږ همکار حدیث پردیس په همدې موضوع په کابل کې د پوځي چارو له کارپوه جنرال زلمی وردک سره لنډه مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د جګړو د زیاتوالي علتونه څه کې دي؟
دا درې عمده دلیل لري. اول دلیل دا ده چې موسم د جنگ دی، دویم دلیل دا ده چې پاکستانیانو باندې فشار دی چې په اصطلاح د امریکې تحریمونه دي، هغه غواړي چې جنگ ته شدت ورکړي تر څو چې دوی هغه کوم خاص څه لري هغه په امریکې باندې قبول کړي. او درېیم اساسي دلیل دا ده چې زموږ په مدیریت کې ضعف دی. خپل دغه کومه ناخوالې چې په داخل د مدیریت کې رهبریت د حکومت کې شتون لري، د یو بل په مخالف قرار لري، دا په خپله زمینه د شدت جنگ ته هم برابروي.
جنرال صاحب، کله یوې خوا تاسو ویل چې جنگي فصل دی او وسلوال کوشش کوي چې په دې وخت کې خپلو حملو ته زور ورکړي، دویمه مسله دا چې تاسو ویل پاکستان باندې فشارونه دي، هغوی هم په یو شکل کوشش کوي چې دغه جګړه تیزه کړي، او په ورته وخت کې د حکومت ضعف او د مدیریت ضعف مو یاد کړ. پښتنه مې دا کوله چې بالاخره د ولس تکلیف څنګه کیږي او موږ پر کومې خوا روان یو؟
ولس بې دغه، ولس بې کار په تیاره کې قرار لري، سترګې تړلې دي، ځکه چې ولس په دې شکل باندې ساتل شوی دی. که چیرې موږ هوښیار، بیدار او باعلمه بادانش ولس درلودی، دا مسایل موږ سره نه مخته کېږي. د اوس د مخالفینو سره څوک دی؟ همدا ولس. د اوس دغه زورمندانو سره څوک دی؟ همدا ولس. د اوس دغه کومه ناخواله منځ ته راودي څوک دی؟ دا ولس دی. دا قرباني چې قبلې دا څوک دی؟ دا ولس دی. ځکه چې دوی شاخو وشل شوي دي، نو په دې اساس څوک خپل ولس بیدار نه شي، ولس مترفق نه شي، ولس متحد نه شي، همدغه دوبه به په افغانستان کې جریان لري.
جنرال صاحب، تاسو ویل چې ولس ویده دی او تر څو چې ولس بیدار نه شي دا مشکلات به وي، خو پوښتنه دا ده چې دغه همدغه ولس هر ورځ په لسګونو قرباني ورکوي او دغه سلسله له څو لسیزو راهیسې دا مسله دوام لري چې په دغه پنځلس شپاړسو کلونو کې دا مسله په یو بل شکل باندې، یعنی ولس په یو شکل قرباني، نو فکر نه کوئ چې ولس به بالاخره کله راویښیږي؟ قرباني خو هم دومره دلیل په څه کې ګوري؟
ګوره چې په ور په دا هغه شوه دی چې ور په بد چې کله د قربانۍ په مسله دې ته مخته شي غږ راپورته کړي، مګر احساس دې نشته چې انسان د انسان سره د درد احساس ولري. یوه ته چې ګوره چې هغلته مړي او په اصطلاح باندې قرباني ورکول کېږي، په بل ځای کې وګوري چې خادي و مشبه یو به احساسی وجود دسته دلته موږ د یو بل په احساس نه لرو، مینه نه لرو، محبت نه لرو، هر څه ظاهري دي په واقعي شکل باندې نه دي. که چېرې موږ په واقعي شکل باندې احساس په انسان دوستي درلوده په حساب په اصطلاح باندې د یو په بل په درد باندې سوځېدلی دا حالات په موږ باندې نه راتلل.
جنرال زلمه وردګو چې په افغانستان کې د نامنیو پر سببونو او ویلتونو غږېده.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو، د پکتیا د جانخیلو په ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو راهیسې جګړه روانه ده. دغه ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. ویل کېږي چې دواړو لورو ته په دغه جګړه کې تلفات اوښتي دي. پرون د درېیمې ورځې لپاره هم په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه وه. داود تپانې په اړه رپورټ راکوي.
د پکتیا امنیتي چارواکي دا مني چې د دې ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې د درېیمې ورځې لپاره جګړه روانه ده او په خبره دغه ولسوالۍ تر محاصرې لاندې ده. د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل سردار ولی تبسم ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه جګړه کې تر دې مهاله 13 تنه وسلوال وژل شوي او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبلا اوښتي.
د سخت محاصرې لاندې ده. د افغان زړورو ځواکونو د مقاومت کړی ده. په مجموع کې د مخالفینو تېښته پر دوی مړه دي چې ډېری پکې پاکستاني ملیشیا ده. همدارنګه یو نفر زموږ د افغان امنیتي ځواکونه شهیدان او څلور نفر زخمي. تر اوسه پورې عملیات جریان لري. خپله د امنیت قمندان او قمندان صدیق الله اردو قمندان جزونه هم
نوموړی وایي چې سیمه کې د دوی ځواکونو عملیات پیل کړي او ولسوالۍ به ډېر ژر له محاصرې څخه وباسي. خو د سیمې اوسیدونکي د حکومت دا خبره نه مني. وایي دغه ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. تر دې مهاله هوایي او ځمکني عملیات نه دي پیل شوي. د جانخیلو یو اوسیدونکي د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو ته وویل
چې شپږ ماړې بهر پرته دي، پولیس دي، شپږ دننه په ولسوالۍ کې دي. تعمیر ده، داسې ګودام غوندې ده، هغه هم سوځولی دی. نور نو طالبان نشته، خالی بیرغونه ځوړندې دوی څوک هم نشته. وایي چې سهار وختي یو واته کسان راغلي او خپل دوکانونه یې لیدل. هو هغلته یو لاره ده کوټکي طرف ته، هغې طرف طالبان ټول تللي دي. خو یو نیم موټر راشي وګرځي بېرته واپس لاړ شي. همدغه رینجر ام بي موټرونه اتلس کسان ژوندي بولي دي. خو اوس خلک د قومي مشرانو سره ټولېږي، خو یا پوک ټول شوي نه دي. د مانځ کې منځګړیتوب کې دا د مړو او د بندیانو
د دام ویل چې د نیول شویو پولیسو لپاره قومي مشران د خلاصون په جرګه بوخت دي او هڅه کوي چې د وسلوالو له لورې برمته شوي پولیس خوشي کړي. د وسلوالو طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد وایي د دوی درې تنه وسلوال ملګري وژل شوي، اته ټپیان او ټولې نیول شوې سیمې لا هم د دوی سره دي او په لواړي سیمه کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دی وایي نن سه افغان سرتیري وژلي، 14 تنه ژوندي بولي او 13 موټرونه درنې وسلې او ګڼ مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. دا یادونه وړ ده چې د جانخیل ولسوالۍ تیر کال هم دا مهال د وسلوالو طالبانو له لورې د دوو اونیو لپاره سقوط شوه.
تاسو موږ غږ لاسادې راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني سپا د لشپګ نوي اورېدل شي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي وایي د کابل په ښار کې وسپنیز موانی له تخنیکی تیروتنو ډکې دي. د کمیسون غړي جنرال نظیفي زکی ویلي د دروازې د سبب شوی چې وروژونکي موټر او امبولانسونه په چټکۍ سره تګ راتګ ونه کړل شي. خو د کابل د امنیه قمندانۍ وایي د دې موانو د جوړولو پر مهال د ستونزې په پام کې نیولې دي. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل دراوړي.
دا مهال د کابل په زړه کې ولس مشرې ماڼۍ، بهرنیو سفارتونو او نورو ډیپلوماټیکو ځایونو ته تلونکي لارې د اوسپنیزو موانیو پر مټ د غټو موټرو پر مخ تړلې دي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون یو شمېر غړي وایي چې د دې دروازو ډوله موانیو جوړول هسې تېروتنه ده. د یاد کمیسون غړي جنرال نظیفه زکی وایي چې د حکومت د دې پلان له مخې په ښار کې د اوروژونکو موټرو او امبولانسونو تګ راتګ له خنډ سره مخ شوی دی. نوموړي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اطفایې وسایط او امبولانسونه چې څه لوړوالی لري تګ راتګ یې اوسپنیزو موانیو بند کړی دی. موږ ولیدل د ملي اردو امبولانس چې ټپي لیږداوه پر وړاندې یې لار بنده وه او په ډېرو سختیو له نورو لارو تیر شو او امکان دې ولري چې ډېر ټپیان له همدې امله روغتون ته ونه رسیږي.
دغه موانی او د کابل خار اړوند اوسیدونکو هم اندیښمن کړي دي. د خار یو چلوونکی مصطفی وایي
د صدارت په سلور لارې کې یو امبولانس له همدې موانی سره ټکر شو. لا دغه نه اطفایا تېرېدی شي، نه امبولانس او نه هم هغه کسټر موټر چې مامورین لېږدوي.
دا اوسپنیزې موانی وروسته له هغې ولسمشرۍ ماڼۍ ته په تلونکو لارو او ډیپلوماټیکو سیمو کې نصب شوې چې د جوزا په میاشت کې په زمبق سلور لارې کې د یو ټانکر په وسیله خونړۍ چاودنه وشوه. امنیتي بنسټونو په ځانګړې توګه د کابل امنی قومندانې ویلي چې د اوسپنیزو موانیو په نصبولو سره غواړي چې د ډیپلوماټیکو سیمو ته د جګو موټرو د تلو مخه ونیسي. د کابل د امنی قومندانې سرپرست محمد سالم احساس د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلان کې د اطفایې او امبولانسونو لپاره اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي دي. دی وایي ټولې تخنیکي خواوې او د خلکو ستونزې په دغه پلان کې په نظر کې نیول شوي. په څلور لارو او څلور چیک پوینټونو کې دغه موانۍ نصب شوي چې د اړتیا په وخت کې ترې استفاده کیږي. البته په ډیپلوماټیکو ساحو کې د اطفایې یونټ هم ځای په ځای شوی دی. د کابل د امنیت قومندانې د سرپرست په خبره دوی دغه کار نوی پیل کړی او په نږدې راتلونکي کې به شته ستونزې هوارې شي.
دوستان اوس به مرا شو دیته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالې بشیر ورته کتنه کوي.
ډیری نړیوالو رسنیو په افغانستان کې وروستیو امنیتي تحولاتو ته کتلي دي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې د کندهار په نظامی اډه کې د سې شنبې خونړۍ حملې ته په اشاره لیکلي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو حملې زیاتې سوي دي. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په خاکریز ولسوالۍ کې پر دې نظامی اډه له څلورو خواوو حمله وکړه. شپږویشت کسان یې ووژل او دیارلس نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼه د غور په تیوره ولسوالۍ، د فاریاب په کوهستان ولسوالۍ او د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د وروستیو تحولاتو په اړه لیکي. مقالې د امریکا د یوې پوځي سرچینې له قوله لیکلي چې د روان کال په لومړیو کې له 401 افغان ولسوالیو څخه 10% د طالبانو په لاس کې وي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم په خپله اخري ګڼه کې د افغانستان په اړه یو راپور خپور کړی دی. د دې راپور عنوان دی که امریکا له افغانستان ووځي څه به وسي. د مقالې په وینا ویل کېږي د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیدونکې ده. د دې جګړې 14 کاله کېږي. 2400 امریکایي سرتیری وژل سوي دي، 200 میلیارد ډالر مصرف سوي دي او اوس هم بریالي لري ده. له بریا څخه د امریکا هدف ماتې نه خوړل دي. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان په ختیځو غریزو سیمو کې د داعش له منځه وړل ستونزمن کار دی او په امریکا کې هم د دې جګړې ملاتړ کم سوی دی. په افغانستان کې ملکي او غیر ملکي تلفات بې ساري دي. ورځپاڼه همداراز په افغانستان کې یوه بله ستونزه یادوي چې سیمه ییز قدرتونه لکه ایران، پاکستان او روسیه په افغانستان کې خپلو ستراتیژیکو ګټو ته ګوري او شایي دا د امریکا د ګټو په بیه تمام سي. واشنگټن پوسټ لیکي چې له همدې کبله ډیری امریکایان پوښتنه لري چې تر اوسه له امریکا په افغانستان کې څه کوي. په همدې هدف د واشنگټن پوسټ خبریال په کابل کې له ټیکسي چلوونکي نیولې د طالبانو تر ویاند او افغان څېړونکو پورې پوښتلي چې که امریکا له افغانستانه ووځي څه به وسي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ویلیام سلوان ویلي چې که داسې وسي خلا به رامنځته سي چې په افغانستان او پاکستان کې میشتې تر شلو زیاتې تروریستي ډلې به ورڅخه ګټه پورته کړي. دا هیواد به نور هم بې ثباته سي او د افغان حکومت لپاره به نوي او جدي تهدیدونه جوړ سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دا کار به د افغانانو او امریکایانو په ګټه وي او د وینو د بهېدو مخه به ونیول سي. خو یوه عادي افغان چې 50 کلن دی او ټیکسي چلوي ویلي چې که ټرمپ پریکړه وکړي افغانستان پر تش میدان پرېږدي، دا هیواد به یو ځل بیا د جګړې په میدان بدل سي چې اصلي تارونه به یې د سیمه ییزو هیوادونو په لاس کې وي.
دوستان له افغانستان څخه به سیمې ته ورشي. ایران وایي که امریکا نوي بندیزونه پرې ولګي غلی به پاتې نشي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د امریکا د استازو جرګې لخوا د بندیزونو د نوې لایحې تر تصویب وروسته ګواښ وکړ چې بندیزونه د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي تړون څخه سرغړاوی دی. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د استازیو جرګې لخوا د بندیزونو د یوې لایحې تر تصویب وروسته ایران توند غبرګون ښودلی او ویلي دي چې که دا بندیزونه بشپړ تصویب شي ایران یې ځواب وایي. د امریکا متحده ایالاتونو استازیو جرګې د سه شنبې په ورځ د بندیزونو نوې لایحه په 409 موافقو او دریو مخالفو رایو پاس کړه او اوس به سنا جرګه پرې رایه ورکوي. د بندیزونو په نوې لایحه کې هغه کسان چې د ایران د میزایلو له پروګرام سره اړیکې لري او یا ورسره کاروبار کوي له سختو بندیزونو سره مخ کیږي. په دې اقدام سره امریکا متحده ایالاتونه دا هم غواړي چې د ایران سپاهي پاسداران ډله د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني او هم په ایران د وسلو معاملې بندې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که امریکا متحده ایالاتونه د دغه هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي، هیواد به یې ځواب ووایي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د کابینې په یوه غونډه کې چې د دولتي تلویزیون له لارې خبرېده په دې اړه وویل:
در برابر حرکت جدید کنگره حتما جمهوری اسلامی ایران عکس العمل نشون خواهد داد.
د امریکا د کانګرس د نوي حرکت په وړاندې به د ایران اسلامی جمهوریت حتما عکس العمل ښکاره کوي. په اول اقدام کې به د اسلامی شورا مجلس ګام پورته کړي. که هغوی کانګرس لري، موږ هم د اسلامی شورا مجلس لرو.
این طرف هم مجلس شورای اسلامی ما هست.
ایرانی چارواکي وایي د بندیزونو نوې لایحه د ایران او پنځه جمعیو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون تر پښو لاندې کوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی وایي د بندیزونو نوې لایحه به د ایران او پنځه جمعیو قدرتونو اټومي تړون بشپړ تطبیق اغیزمن کړي او د ایران ګټې به ترې کمې کړي. په ایران او روسیې د بندیزونو نوې لایحه د سنا جرګې تر تصویب وروسته چې تمه یې هم کیږي د ولسمشر ډانلډ ټرمپ توشیح ته ضرورت لري. روسي مقاماتو هم د کانګرس د استازیو جرګې لخوا د بندیزونو د لایحې په تصویبېدو انتقاد کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي د استازیو جرګې لخوا د بندیزونو لایحې ته رایه ورکول د اړیکو د عادي کولو د عناصرو د لمنځه وړلو په هدف اقدام و. خو ولسمشر ټرمپ وار له مخه د دې قانوني لایحې په اړه مخالفت ښودلی دی. ټرمپ ویلي دا بندیزونه به له روسیې سره د بندیزونو د راتلونکي پالیسۍ او پوهاوي په برخه کې د محدود کړي. د ټرمپ د ادارې یوې ویاندې سارا ساندرز ویلي ولسمشر که څه هم په شمالي کوریا، روسیې او ایران له بندیزونو ملاتړ کوي، خو سپینه ماڼۍ به د کانګرس تر لایحې وروسته بسته ولسمشر ته وړاندې کړي. که چیرته ولسمشر ټرمپ بیا هم دا لایحه ردوي، کانګرس به د ویټو حق کاروي په دې شرط چې د لایحې د تصویب لپاره کافي ملاتړ موجود وي.
دوستانو واموریدل چې د ایران ولسمشر وایي که چیرته د امریکا کانګرس پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګي، دوی به غلي پاتې نشي. د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د هنري اثارو نندارتون د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د غنمو له پلالې وښو او داسې نور عادي څیزونو څخه جوړ په لسګونو هنري اثار نندارې ته وړاندې شول. په اړه یې خان محمد سیند یو رپورټ چمتو کړی.
په افغانستان کې د روانو ناامنیو، سیاسي او اقتصادي ستونزو او ټولنیزو ناخوالو سره د دې هیواد ځینې هنرمندانو له هنري فعالیتونو څخه لاس نه دی اخیستی او له هنر، هیواد او تاریخ سره د مینې له مخې هنري آثار پنځي او خلکو ته وړاندې کوي. د ځینو افغان هنرمندانو د دغو هڅو په لړ کې د افغان شاعر او انځورګر عبدالرحمن عمان نیازی د انځورګرۍ په لسګونو هنري آثار د چهارشنبې په ورځ په کابل کې نندارې ته وړاندې شول. په دغه نندارتون کې ځینو دولتي چارواکو او د انځورګرۍ د هنر ګڼو مینهوالو ګډون کړی و. په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار اسدالله غزنفر وویل سره له دې چې د انځورګرۍ هنر یو ستونزمن او وخت نیونکی هنر دی، خو د ملي دودونو او تاریخي ارزښتونو په پیژندګلوۍ کې مهم رول لوبولی شي. د ده عمان نیازی انځورګرۍ وستایلې او وویل
په هغه ټولنه کې چې وینې بهیږي او یو مقصد دی د وینو تویونکو چې ټولنه وشړی شي او فرهنګ یې هم وشړی شي. خو په دغسې حالاتو کې چې څوک انځورګري کوي، څوک شاعري کوي، هغه د ډېرې ستاینې وړ دی او دا اخلاقي کار دی، دا ملي کار دی، دا فرهنګي کار دی، دا معنوي کار دی.
عمان نیازی پخوا تر دې هم د انځورګرۍ په لسګونو آثار چې د ټولنې ناخوالې پکې په هنري انداز بیان کړي خلکو ته وړاندې کړي دي. د ده د انځورګرۍ په آثارو کې اکثره د غنمو پلاله، وچ واښه، لرګي او داسې نور معمولي مواد په ډېرې هنري ځیرکۍ سره کارېدلي دي. د له حکومت وغوښتل چې د هنر ودې ته تدابیر جدي کړي. په خاطر دې هم ځینو سندرغاړو او فلم جوړونکو له حکومت غوښتي چې د دوی فعالیتونو ته زمینه برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثر هنرمندان چې ډېره موده هنري کارونه کړي اوس په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي. خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلین وایي چې د هنري فعالیتونو د پراختیا لپاره تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو ژغ د آزادۍ پر چپو.
الو، زه نایب د مرجان لسوالی څخه خبره کوم. د بل پرو شروعات ته دا چې هغه هم لرم نختایری د قرآن اجازه مرجان یا را پاکه کیا یا مجال فضا کې وکیا یا مرجی لسوالی علاقی ورور است. مرجی لسوالی شاین زکی دیگه دن الانجه زنگلو نجی سرکان تجبه میل کری سلام.
زما دا اواز دی اشرف غنی دا پوره سیگی اواز دیوری که دا دا پاور مرداد دا دا پاور دا 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 خراب مشرار بدل نکه یو دا دی مرگینو ستون دی اینه مخریوه و نکه نو من وقت پر بچی او باسو یو مور با مشاده و نکی چی دا غزه تلاشی دا دې په شدید الفاظو د غندمه پیخره منځه شوې ده پیخره منځه شوې ده هغه د نه امداد وغوښتل چې جرجونه څه چې ته په کوم څوک لګېدلې وې چې تور تا جرجونه ونه لېږل دا خو رسته مو نه کړله دا حکومت دی دا صرف زموږ بچي وژنې.
ہلو السلام علیکم آزادی ریڈیو ٹو لگا سلام السلام اللہ منظور کے ساتھ میں آپ یہاں ہوں. ہاں سوالی کے سکوت مخ مخ نہ مخ کے طالبان مالتا موجود یواز یواز خلا دولت دا ودانی ساتھی سکھلا دا ودانی ہونی والا بغیر ولسوالی سکوت ہوگا والے ہاں طالبان پر زندگی دام میں کئی چاہ ولسوالی کی مخ نہ مخ لے رکھ رہے تھے پہو کی موجودی. السلام.
دوستان اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناټو د خاتم لاتړ ماموریت چارواکي وایي وسله والو طالبانو په غور ولایت کې لسګونه عام وګړي او ډاکټران وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو د خاتم لاتړ د ماموریت یو بیان پرون خبریالانو ته وویل طالبان غواړي چې اوس د ناسمو ادعاو په خبرولو سره پر خپلو جنایاتو پرده واچوي. دا پاکستان حکومت وایي په افغانستان کې دوه تختول شوي ډیپلوماټان په خوندي توګه موندل شوي او زر به له کابل اسلام آباد ته واستول شي. د پاکستان د کنسلګرۍ د دوه کارکوونکي د جون په 14مه له ننګرهار نه تورخم ته په لار لادرکه شوي وو. په کابل کې د انډونیزیا سفیر هرات ولایت ته په سفر کې د هرات او جاکرتا ترمنځ د هوایي کارګو د پرانیستې په اړه خبرې کړې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي که متحده ایالاتونه د دې هیواد په وړاندې د بندیزونو نوې لایحه تصویب کړي ایران به یې ځواب ووایي. ولسمشر روحاني پرون د کابینې په یوه غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې. دوستانو تاسو کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې دا او نور خبرونه په تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام کې همدارنګه زموږ 19 پروګرامونه او همدارنګه زموږ د تیرو خپرونو ریپورټونه او مطالب هم موندلی شي. اوس هم مخکې له دې نه چې د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه درته وړاندې کړو او ژوند په شیبو کې خپره شي د خپرونې وروستی ریپورټ راخلو. د ختیځ نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په افسي کلی کې لنمایي زیات کسان د تریاکو او چرسو په څخلو روکتي دي. په روږدو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د سیمې خلک وایي د روږدو کسانو درملنې لپاره روغتون نه لري او دوی دومره وس نه لري چې درملنې لپاره د کونړ یا جلال آباد ښارونو ته ورشي. په دې اړه نور حال له روهلان وریا ورو ورپسې د بشري حقونو او همدارنګه ژوند په شیبو کې پروګرامونه وړاندې کیږي.
افسی کلی د برګ مټال ولسوالۍ کې موقعیت لري چې ډېرې اوسیدونکي د افیمو او چرسو په نیشو روږدي دي. هر کور او حجرې ته چې ننوځي نو د چرسو او افیمو لوګي به مو تر سترګو شي او بوی به یې احساس کړی. د افسی کلی قومي مشر مولوی محمد حسن ازادي راډیو ته وویل د دوی په کلی کې د افیمو او چرسو څخل رواج ګرځېدلی دي. مولوی محمد حسن وایي د دوی په سیمه کې د چرسو او کوکنارو کښت نه کیږي خو دوی ته دغه نشه یي توکي له بدخشان راوړل کیږي. خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې د افیمو او چرسو د راوړونکو مخه ونیسي.
منجان او بدخشان طرف نه خلک راوړي
هماغه ځینې اکمال کوي او مافیا ګروپ دې راوړي دلته خرڅوي او حکومت هم اوس پورې کوم دې ترتیبات مخه نه نیسي نو حکومت هم مخه نه نیسي. دغه
په افیمو یو روغ دې کس ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې وکړه.
دا کیږي 15 کاله کیږي 12 کاله نه ما شروع کړی دی بس اخته یو داسې
ماشومان هم دې لوګي کې اخته کیږي بیا مریض شي بیا خو درمل نه ملاویږي خو لکه یو تبر کوغه درمل چې هغه هم دې نشه کې خلاص بیا هم دغه درد دی صحیح درمل مونږ ته نه رسیږي مجبوری د لاس انده درمل اور زیور به کې خو مخته شین یو ورځ دوه ورځ درې ورځ څلور ورځ مجبور دی چې مخته شي. اسم ولی الله دې درمل نشته دوا نشته کلینک نشته پټوخه او زکام او بسر درد او هر شیانو باندې خو همدغه سی ورو ورو بم دا استعمال کوي اوس متاد یو
په نشئی توکو روغ دی او نور خلق وای د ناروغانو د درملنې د پاره په سیمه کې کوم روغتون نه لري او دوی دومره وس هم نه لري چې د درملنې د پاره کونړ جلال آباد او یا هم کابل تلاړ شي.
والا مونږ ته نن کلینیک ته نه درمل شته پری خوده نه شو جلال آباد ته چلاړ شو ډیر مصرف راځي پیسې مونږ ته نه پیدا کیږي دلته خو نورستان دی مونږ غوام ورکو بل جوارم ورکو غنم هم ورکو نقدی روپے مونږ ته نه ملاویږي جلال آباد ته چلاړ شو په غوا پیسې اخلو هغه مونږ ته یا لس غوا تمامیږي یا 15 غوا تمامیږي بیا هغه پیسې مونږ پوره کولی نه شو.
علاج د پاره شفاخانه نه لرو کلینیک هم نه لرو د نشئی توکو علاج د پاره او د خلک ځکه څوک علاج د پاره دسې جلال آباد ته او کونړ ته ځي خو څوک دسې علاج د پاره روپۍ نه لري پیسې نه لري څلو راتلو کرا نه لري همدلته په نشئی توکو بوخت دي.
په نورستان کې د ښځو چارو رئیس میرمن زاهدې فیضان ازادي راډیو ته وویل د نورستان په برګي مټال او نورو سیمو کې په نشئی توکو د سړیو ترڅنګ ښځې او ماشومان هم روغ دي دي
د برګمټال طرف ته اودی زین کی زیات خندې بازی نا تاریا کو نه استفاده کوي په کورنۍ کې چې اوسې باندې او څه دا غي نام ضرور مطلع کیږي ماشومان هم ورته
هغې له مرکزی حکومت او غوښتل چې باید د نورو ولایتونو په څیر په نورستان کې هم د معتادینو د درملنې لپاره یو روغتون جوړ کړي.
دولتی چارواکو نم دا ده چې نورستان ولایت کې دغه معتادینو لپاره یو شفاخانه جوړ کړي خصوصا دغه ولسوالیو کې لکه نورګرام او برګمټال کې دي ځینو کې او خپله په مرکز کې چې معتاد دي له چرڅو نه د تریاکو نه دونه استفاده کوي. نو
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل د برګي مټال په افسي کلی کې په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر د اندېښنې وړ دی او د هم له مرکزی حکومت نه د روغتون د جوړولو غوښتنه کوي.
حدودا 80% د دې کلی وګړي په دې مهلک مرض باندې اخته دي او دا یو ډیر خطرناک رقم دی. په دې بخش کې زه خپله د مرکزی حکومت نه غواړم چې افسي کلی کې یو د معتادینو د علاج لپاره حداقل یو لس بستري کلینیک جوړ کړي.
والی وای برګي مټال ته له بدخشان نه راغلو لارو کې پرتو امنیتی ځواکونو ته یې امر کړی چې د نشئی توکو کاروباریان ونیسي.
یقینا د بدخشان نه قاچاق کیږي هغه خلکو باندې قوي نظر کې دی او تلاشي دقیق کې چې هغوی د بدخشان نه دې طرف ته راځي د اموالو د انتقال جدي څارنو کې چې نورستان ته دغه مخدر توکي را انتقال نشي.
د برګي مټال اوسیدونکي وای په سیمه کې د نورو خلکو ترڅنګ څو تنه دینی عالمان هم د نشئی توکو په استعمال روغ دي دي. کله چې په نشئی توکو د روغ دي کېدو خبره دینی عالمانو ته هم وغځېده نو بیا به څوک خلکو ته د حرامو او حلالو ترمنځ د توپیر کولو نیکیو ته درابللو او له بدیو څخه د خلکو منی کولو په اړه د خدای او د هغه د خوږ نبی پیغامونه ورسوي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د څنګ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب، اشاره غلست.
مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته تقدیموم.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د تعریف اړه معلومات ورکړي.
د میراث د حق په اړه باید وایو چې میراث یو مالی حق ده، او خپل میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د مورث د مرګ نه وروسته یا د متوفا د مرګ نه وروسته د هغې ورثې ته رسیږي. او یا هم موږ وایو سوچي میراث یا ارث هغه حق ته ویل کیږي چې د قانون په سبب باندې له یو حقیقي یا حکمي متوفا نه په یو حقیقي یا حکمي وارث ته رسیږي. دې ته موږ وایو چې میراث وایو.
ډېره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې میراث، ګیروال صاحب که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم ارکان لري؟
باید د میراث د حق د ارکانو په اړه باید وایو چې د میراث حق درې رکن لري. لومړی رکن یې د ورثې موجودیت یا د وارث موجودیت ده. او وارث یا ورثه هغه چاته هم وایو سو چې په یو سبب باندې له متوفا سره یو نوع ارتباط ولري، چې دغه ارتباط کېدای شي یا سبب یا ارتباط ولري، چې دا سبب یا ارتباط کېدای شي یا د قرابت په وسیله وي او یا هم د زوجیت یا د نکاح په وسیله وی. دغه فرد کوي سي چې له متوفنه ارث واخلي. دویم د مورث مرګ ده، یعنی چې کله چې مورث وفات شي دغه میراث تقسیمېدای شي. یعنی د مورث د ژوند په حالت کې هیڅ کله دغه میراث د تقسیمېدو وړ نه دی. او دریم رکن د میراث د مال موجودیت ده، یعنی د ارث موجودیت ده، چې کله چې یو نفر وفات شي باید له هغه نه یو سلسله مال موجود وي چې هغه موږ په ورثې باندې تقسیم شو. کله چې یو سړی وفات شي او له هغه نه هیڅ مال نه وي پاته، نو د تقسیمېدو وړ شی نه وي، نو دلته میراث حق په سمه توګه نه تطبیقیږي. نو د میراث د تقسیمولو لپاره دغه درې رکنه اساسي او ضروري بلل کیږي.
ګیروال صاحب، که اوریدونکو ته د میراث د حق د شرایطو په اړه معلومات ورکړي چې د میراث حق کوم شرایط لري؟
هغه څنګه چې موږ مخکې هم د میراث ارکانو په اړه وویل چې د اساسي ارکان د هغه د وارث موجودیت او د مال موجودیت او د مورث مرګونو، میراث له ځانه بعضې خاص شرایط هم لري چې د میراث شرایط هم په درې ډوله تقسیمېږي. اول بیا هم هغه د مورث مرګ ده، یعنی مورث باید مړ وي چې دغه مال تقسیم شي. دویم د وارث حیات ده، یعنی د وارث ژوند ده، چې ورثه باید ژوندی او وجود ولري، یعنی له متوفانه د هغه ورثه پاتې شوی وي، چې هغه ورثه چې په شرعي توګه د میراث مستحق کیږي. او دریم شرط هم د میراث د هیڅ نوع قانوني یا شرعي موانعو وجود نه لري، یعنی پاغه وجود نه درلودل، یعنی پاغه صورت کې موږ کوای چې میراث تقسیم کو چې ورثه د هغه په اخستلو کې کوم قانوني یا کوم شرعي موانع ونه لري، په هغه صورت کې موږ دا مال تقسیم کړو.
ډیره مننه. د میراث حق کوم اسباب لري؟
د میراث حق باید وایي چې دوه سبب لري. لومړنی سبب یې زوجیت یا نکاح ده، چې د نکاح په سبب باندې ښځه د خپل میړه نه او میړه د ښځې نه کوای سي چې میراث واخلي. او دوهم سبب د میراث قرابت ده یا خپلوالی ده، چې دې په دې اړه موږ وایو سو چې خپلوال د قرابت په سبب هغه وارثین کوای سي چې د میراث حق واخلي چې له متوفا سره یو نوع ولادي د ولادت په اساس یو قرابت له متوفا سره ولري، چې په درې ډوله ویشل کیږي دا قرابت. هغه یو په څنګه چې په قرآن کې راغلي، یو اسبات دي، دوهم ذوی الفروض دي، او دریم ذوی الاحرام دي. دا هغه اشخاص دي چې د ولادت په سبب باندې کوای سي له یو متوفا نه ارث واخلي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې سمون پس مګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شاده غلاست. تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه ته غواړئ. په دې خبرونه کې د میراث د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمانه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د امبورسمن د سانګ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب د ورستي پښتنې په توګه که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د میراث د حق په اړه کوم موانع موجود دي.
د میراث د حق په مقابل کې هغه موانع چې وجود لري په دې اړه باید وایو چې د مدني قانون په اساس د افغانستان د مدني قانون په اساس باندې میراث حق دوه موانع لري. اول د قتل دی او دویم د دین اختلاف ده. قتل په کوم صورت کې د میراث مانع ګرځېدای شي، یعنی په کوم صورت کې یو قتل نشي کوی چې میراث واخلي. په دې اړه باید وایو کله چې یو وارث د وارث د موروث د مرګ سبب وګرځي یا وارث هغه څوک چې لاغونه ارث وړای سي هغه په قتل ورسوي، او دا قتل باید په عمدي توګه وي. یعنی د کله چې په عمدي توګه خپل موروث په قتل ورسوي په هغه صورت کې د میراث حقدار نسی کېدی، یعنی دی نسی کوی چې مال واخلي، ځکه چې دلته دی فقط د ارث او د تمې له خاطره هغه چانه چې د دې لپاره چې هر څه اجل تره خپل پیسې یا خپل میراث یا خپل مال لاسته راوړي، دی خپل موروث مرګ ته رسوي، یا هغه چانه چې دی میراث اخلي هغه مرګ ته رسوي، چې دا خپله د دې سبب کې دی له میراث نه محروم سي او هیڅ حق وانخلي. او دویمه معنی د میراث د دین اختلاف ده. یعنی کله چې کوم د موروث او د ورثې په منځ کې دینی اختلاف وي، دی نسي کوی چې د میراث مستحق وګرځي. دا اختلاف مثال موږ ورکوی سي کله چې پلار مسلمان وي او زوی په بل دین وي، یعنی د دوی په دین په منځ کې اختلاف وجود ولري، نو دغه زوی نسي کوی چې خپل پلار نه میراث واخلي. او په همدې توګه که مثلا ښځه په بل دین وي، نسي کوی خپل مېړنه میراث واخلي. نو د میراث دوه اساسي معنی چې په مدني قانون کې هم ذکر شوی، یو قتل او دوهم هم د دین اختلاف بل کېږي.
پدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. ستاسو په سیمه کې ناوی څرنګ کالی اغوندي او د دغه رنگونو جامو پر وړاندې څه باورونه موجود دي؟
په خلنو سیمو کې عموماً د نکریزو په شپه باندې اخیشخوري چې وای پر دري کې خپل دغه افغاني لباس اغوندي چې چرمو باندې ګنډلي او په دغه شان
سپین کالی واغوندو. په اخر کې دا د پاکي او مقدستوب منور کوي، ځکه په سپین شان باندې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي. نو دا سپین کالی ناوې دي خپل پلار د کور نه دي خسر کړه په سپین کالی جامو کې سي او بیرته په همغه کال یې نه
ځغني. دا سي یعنی لا پورا د ژوند ټولو رنگو سره دي غلط کړ اور جی دغه په خاطر باندې رنگوي کسبی نه کوم فرق نه کوي، مقصد دا چې ښه ژوند ولري.
موږ نن نه خبرونه د ناوی کالیو او پروندې باورونو ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبر خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو د نړۍ بیلابیل اوسیدونکو په غم او خادیو کې ځانګړي دودونه او رواجونه لري. همداشان د ودونو په مراسمو کې هم د زنګړو رواجونو درلودن کې دي. ځینې ناوې او شاته رنګه جامې ور اغوندي، ځینې په سرو جامو سمبالوي، ځینې خپل ملي لباس ور اغوندي او ځینې سپین او شنه کالي ور اغوندي. په دغو رنګونو کې هر یو ځانګړی ارزښت لري او د همدغه ارزښت له مخې دا دود پالل کیږي. په افغاني ټولنه کې هم دا ډول دودونه پالل کیږي، خو هیره دي نوي چې یو شمیر بهرنیو دودونو هم ځایني ولر دي. د بلخ پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاده نازیه پتمن وایي چې د تاریخ په اوږدو کې د ناوې د کالیو په برخه کې بیلابیل دودونه پالل شوي دي. نو موري وایي
پښتنو سیمو کې عموماً د نکریزو په شپه باندې خوشخوري چې وایي په طریقې کې خپل دغه افغاني لباس اغوندي چې چرمو باندې ګنډلي او په دغه شان او د ورځې له خونه یا د واده پر ورځ باندې بیا سپین لباس اغوندي. البته د قدمات په اړه باندې وایم د هغه وخت راو چول په افغانستان کې چې رسانې چې افغانستان کې راو چول یا من سره غلې دغه نه وخت نه دی خواته د لباسونو غربي فرهنګ په موږ د موږ کلتور فرهنګ باندې اغیزه وکړه. دا راوونه منځ لري نه هغه مخ کې اورشګاه هم نه وخلک کور که به ناویگان جلوله ولی پس تغنه از زنگ چارشگار از موز شو رواج سپیل نباسونه هم رواج پیدا که بیانه دیواده بلا ورز یا کلش تخجمی یا پاسون که وید یقا ورز بانی بیا خلق سر لباس آغاندی. سر لباس البته ده سل پار آغاندی دیل پار آغاندی چه کلش پاسون که ورز بانده ده ناوی خیلی ده ناوی کورانه بیا زون کار رزی ده ناوی لدول پار ده سر لباس آغاندی. یعنی ده نمایندگی که ده سر لباس چه یعنی ده منگه لور خوشحاله ده، یعنی تاس لور خوشحاله ده سر لباس آغاستیو.
ده اغلی پتمن بخبره چه پخوا به ناوی تا ایوازی افغانی گندونه اغوستل کیدل، خو کله چې افغانانو مهاجرتونه وکړل نو یو شمیر بهرنی کلتورونه یې لزانه سره راوړل. د کابل اوسیدونکي لالپور امیرزی وایي چې دوی د نکاح په شپه شنی جامې اغوندي او د واده په شپه سپینې. خدا چې ولې دا ډول رنگونه اغوندي نو موري په اړه وایي
مور مې اتل وای چې شنی جامې څخه اغوندي چې دوی شنی شي. یعنی کله کله چې ناویګانی وتی کی دا غټه مشرانه ورته دوه ورکی چې ازه کابل در لاندې شنه شه او یا ازه کور دي شین شه. یعنی مقصد دا چې ستا اولاد وشي ستا کورنۍ یعنی څه چې غواړي هغه ته په کور کې غشي. نو ځکه دوی هغه شنی جامې دغه دود دی چې دوی اکثر د موږ په سیمو کې اغوندي او همدغه لپاره چې خدای دې هغه کې او دا ډېر ورته مهمه مې ځکه اکثر چې دی په دې نکاح جامو کې بدون د شرونه یو نور جامې نه اغوندي. وخت زمانو کې بچو هغه ټوټه بل یوازې فرق په دې ټوټو ډیزاین کې راغلی نور هغه شین رنگ دی چې دوی همیشه اغوندي.
که چېرته څوک جامې وانه اغوندي دغه رنګ شنی او نور جامې اغوندي او د نکریزو شپه تیر شي
څوبوشي فکر نکوم چې څوبوشي ځکه دوی میوازه د غزمنګ مشران چې د یو قسم کلتوري نیوغه شوي کنه ځکه وای چې له نکاح جامې کله چې دوی د نکاح جامې چوي هغه شین رنگي ذهن تر راځي هغه شین رنگ ورته جوړ کړی. یعنی داسې مسلې سره مخ شوي نیم چې دوی د نکاح جامې دی بل رنگ غوستي.
د نوموړي په خبره چې دوی لري په خواره حصے دا دود پالي او کوخخ کوي چې د ناوې په دا ډول جامو کې کوم کمی کاستی را نشي. پلوشه چې اصلا د کندهار ده خو په کابل کې اوسی وایي چې دوی هم ناوی ته سپینی او شنی جامې ور اغوندي.
موږ په ودونو کې د ناوی په نکریزی په شپه کې افغاني کالي اغوندو، بیا په نکاح په شپه کې شین کالي او بیا په واده شپه کې سپین کالي. په دې خاطر چې دا یو دود یو فرهنګ سوی ده په افغانستان کې او ټول دا دود تعقیب کوي، په همدې خاطر موږ هم دې کار کوو. په واده کې که یو ناوی سپین کالي ونه اغوندي نو ټول خلک ورته وایي چې دا ناوی نه دی، یعنی ټول نور څخه توپیر نه لري او ټول ورباندې خاندي یا ورباندې تبصره کوي چې دا ناوی نه دی.
د پلوشي په خبره کله چې ناوی له کوره وځي نو د ناوی ورور یا بل نږدې کس د ناوی ملا په یوه دسمال تړي چې په دغه دسمال کې پیسې یا روټ تاوي تړي چې دوی دا دود هم پالي. د میدان وردګو اوسیدونکي آریا وایي چې دوی د ناوی د کالیو پر وړاندې ځانګړي دودونه لري او ځکه ناوی ته بیلابیل رنگونه کالی اغوندي.
په ودونو کې موږ مختلف کالي اغوندو، د نکریزو په شپه د افغاني ګند افغاني چې زموږ خپل وطن کالي دغه اغوندو، روپسې بیا د شنه کالي د سرسبزي کالي په معنا چې رنګ ورکوي هغه اغوندو، روپسې بیا آخر کې بیا سپین کالي اغوندو. دا ځکه زموږ ته بیلابیل مفهومونه بیلابیل معناګان راکوي، لکه ځکه موږ سپین کالي اغوندو په آخر کې دا د پاکي او مقدستوب معنا ورکوي، ځکه په سپین شان باندې چې کوم لکه ولوي هغه بیا نه پاکي. نو دا سپین کالي ناوی دی خپل پلار د کور نه دی خسر کور ته سپین کاله جامو کسی او بیرته په همغه کال یعنی د خسر د کور نه بیرته وتل نشته دی په همغه سپین کاله کې یعنی په کفن کې بیرته خپل خسر د کور څخه یعنی هغه دنیا ته بځي شنه کالی زکه د خوشبختی نه کده شین رنگ خپل د خوشبختی سرسبزی نه کده زکه د شین کالی د خوشبختی په منور کول
اغلی اریا زیاته ویچی ناوی پلاس کې باید سپین دسمال وی او شا سپین جامې او تور واسکټ یا کرتۍ اغوندي خو د کابل د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکي کوبرا موسی زی بیا وایي چې د ناوی د جامو په اړه د دوی رواجونه ځانګړي دي
زمونږ په ودونه کې چې څنګه رواج ده نو لکه دلته چې په کابل کې خلک ناویګان ته سپین جامې ورغوندي خو زمونږ په سیمه کې یعنی په قرباغ کې دا رواج نشته ده د پخوانو زمانو نه لکه څنګه چې زما موریا موږ څنګه معلومات چې لرو نو سپین جامې هیڅکله زمونږ ناویګانو نه دی اغوستي او ګنډ افغاني غوندي په ودو کې لکه مخکې د واده نه د نکاح په شپه باندې یا په نور مراسمو کې هغه کالي فرق کوي نو داسې خاص جامې موږ نه ورته لرو او په واده کې چې ګنډ افغاني هم غوندي هغه په زمونږ په کلي کې د زړې ښځې چې دي هغوی په لاس باندې جوړوي یعنی چرمه پې ماتوي چرمه او پاولیو دا شیان پې ماتوي او تکه هم خپله ورته اخلي یعنی جوړې شوې جامې نه اخلي د بازار نه او تکه ورته اخلي او هغه زړې ښځې چې په کلي کې هغوی د ناوې کالي جوړوي او دا سپینې جامې لکه زمونږ چې په افغانستان کې زه چې څنګه معلومات لرم دا زمونږ رواج ده نه اصلا غربي ټولنه کې دا رواج ده او شاته موږ دا څنګه چلته رواج ده یعنی دا جوړه سپینه جوړی او دا دریشی او دا شیان موږ شاته نه کی
د غزنی ولایت اوسیدونکو نازنین بیا وایي چې د دوی په سیمه کې نسبت خارونو ته رواجونه توپیر کوي او ناوی ته سپینې یشنی جامې نه ور اغوندي
د وادو دوه سیده په ولایت کې فرق کوي موږ ولایت کې داسې داسې مثلا اوس خو بیخي په کابل کې مرسته وي ناوی ته سپین نکړو شپه افغاني او بیا د واده په مراسمو کې سپین کړو مګر موږ داسې نه دام په واده کې دغه کړو راوند افغاني او هم په هغه کې د نکړو په شپه کې
ولې افغاني کړو راوند
د دوی لپاره دا زموږ یو کلچر دی ځکه یو نفر دا کار ونه کې بیا په دې معنی چې کلتور مات کړی ده او د کلتور د احترام لري دا همیش ناو ته افغاني کلو راوند اکثره کدا چې تر اوسه پورې افغانانو کې ک تاریخ ته مراجعه وکړو چې سپین کاری نه ویني ته غوسه مګم په دوه لسیزو کې بیا اکثره ډیر سپین کاری استفاده کوي لامل دا چې داسې افغانان ډیر خارج ته تللي دي یا دا چې د نورو فرهنګونو اغیز د افغاني کلتور باندې دغه په خاطر اکثریت خلک سپین جامې په واده کې استفاده کوي
لنو موړې مو پختل چی ناوی ته باید څه ډول جامې واغوستل شي هغې وویل
زما له نظره داسې جامې چې هم په کلتور برابرې او هم د اسلام په اسلام کې وي دا که سپینې وي که رنګه وي دا د دو معنا نه چې مثلا سپینې جامې که اغوندي دي اروپایانو په لحاظ یعنې سپینه یعنی مقدس کالي دی مقدستوب ده او رنګه کالي چې په افغاني جامو کې ورغوندي داسې یعنې له پوره د ژوند له ټولو رنګو سره د غالک کور ته ورځي د هغو په خاطر باندې که رنګه وي که سپینې کوم فرق نه کوي مقصد دا چې ښه ژوند ولري
د کونړ ولایت اوسیدونکو صابره بیا وایي چې په ودونو کې د ډول جامو جوړول لوړو لګښتونو ته زمينه برابرول دي او کوخه خپایت وشي چې ساده جامې جوړ شي
موږ زیاتره په ودونو او شخوري کې زیات د کوم کمیسونه چا غوند ډیر قیمتي چې به په عام ژوند کې نه غوسل کېږي چې دا یو بد مصرف یا اسراف دی چې باید دا کارونه شي لکه په شخوري کې چې موږ شراري په نوم یو کمیس لرو چې تقریبا 5000 قیمت دی خو دا کمیس یعنی څنګه چې د نوم څخه دی یعنی یو شراري یعنی شر یعنی باید دا کارونه کړو ځکه عام زموږ مادي ژوند ته د تاوان رسي یا منوي ځکه که یو انسان یو نفر که واده کوي او وس توانونه لري خو مجبور دی یا مسافر شو یا هم بل کارو کې چې دا هم داغه عمر یعنی زیاتېږي او هم مادي توان هم ورته رسوي موږ باید دا مصرف یعنی کم کړو او لکه خپل هم دا ځوانان د دې مسؤول دي چې دا کار وکړي او بیا د ما او دوه نفرو کورنۍ چې باید دې رسم مروج چې موږ ته اقتصادي
د درنو اوریدونکو دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وپانه هم اوریدل شي p.azadiradio.org او کچيري غواړي لیکونه راوسوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس مې د 4 لسیو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
قرار